د مشال رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسه. نن د چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه شننې هم لرو او همداسې به ځینې سندرې هم واورئ، خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوسته د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده، او ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې ده چې له ایران سره دې د اټومي تړون ملاتړ وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سه شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې خبري اعلان ته وویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 3,00,000 خلک اغیزمن شوي دي. ده ویلي چې د پلونو د له منځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نورې صوبې سره تګ راتګ پرې شوی دی. د مشتاق غنی په وینا دوی به په چترال کې د سیلابونو کابل د اوشت ځان د پوره کولو لپاره 140 میلیونه روپی بیل کړی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د نن ورځې پراتلونکو خبرونو کې هم معلومات واوري. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرامنتي پوسته د هوایي برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سه شنبې په ورځ ناوخته د دی پی شي په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې اړه خواشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر ووژل سو. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل سویو کسانو له کورنیو سره په غم کې شریک ځان ګڼو او د ټپیانو د ژر تر ژره رغېدو هیله لرو. دا لږ وروسته ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ د لوګر ولایت په بره کې برک ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسته په برید کې اوه عسکر ووژل سو او 15 نور ټپیان سو، خو افغان حکومت په دې پیښه کې مرګ ژوبله تر دې زیاته ښودلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د څېړنو په غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتو مسؤول احمد ضیا عبدالزی نن مشال رادیو ته وویل تیره شپه مخصوصتاً د چپرهار اډې څیرمه د دوو سړکونو ترمنځ په ګلدان کې د شدل سوي بم چاودنې له امله یو عام وګړی وژل سوی او بل ټپي سوی دی. چا د دې پیښې پړه نه ده منلې. د سره صلیب نړیواله اداره به نن د افغانستان د ننګرهار ولایت په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمېر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ ته په شاوخوا کې پرتې دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تر دې دمه مونږ 1,03 کورنۍ مونږ سروې کړې دي، مونږ په نښه کړې دي 400 کورنۍ سره مونږ نن مرسته وکړه. همداسې په هره ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره مونږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره مونږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کمی یوازې مونږ نه پاتې وي نو د هغوی ته هم مونږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کیږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کیږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کیږي.
ننګیالي یوسفزي وویل د اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو زیاتې کورنۍ غنیخیلو ته ورکړه سوې دي. دا بې کوره سوي خلک وایي کورونه او جایدادونه یې په جګړه کې له منځه تللي او اوس په ډیرو سختو مشکلاتو کې ژوند کوي. ولسمشر بارک اوباما د امریکا د پوځ له پخوانیو غړو غوښتنه کړې چې له ایران سره دې د اټومي تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر بارک اوباما دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړې دي. ده ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیاره او ذمه‌واره لاره ده. دی وایي موږ به د اسرائیل په ګډون له خپلو اتحادیانو او ملګرو سره ولاړ یو ترڅو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوی وکړو. موږ به تر هغه وخته په کراره نه کښینو ترڅو چې مو په ایران کې بې ګناه امریکایان بندیان نه وي خوشې کړي. دا امریکایان باید خپلو کورنیو ته ستانه سي. سپینې ماڼۍ په دې لټه کې ده چې ریپبلیکن ګوند له ایران سره د ایټمي تړون مخه ونه نیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي له نړیوالو سره اټمي تړون د برابرۍ پر بنیاد سوی دی. جواد ظریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د ایران پارلماني غړو ته په وینا کې کړې دي. د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د خبرو اترو پر مهال د ایراني اپلاوي مشري کوونکي جواد ظریف د بنسټپالو اکثریت لرونکي پارلمان ته وویل موږ دا نه وایو چې دا تړون یوازې د ایران په ګټه دی، بلکې خبرې اترې تل د څه اخیستلو او څه ورکولو پر اساس کېږي. د پارلمان غړو داسې یو 15 کسیزې کمیټې ټاکلو لپاره رایه اچولې دي چې د دې تړون د متن جاج واخلي، خو د کمیټې غړي تر اوسه نه دي ټاکل شوي. په ایران کې د ریاستي چارو په اړه د وروستۍ پریکړې واک لرونکي لوی مشر آیت الله علي خامنایي ویلي د دې به په کره توګه جاج اخیستل کیږي چې آیا د ایران ملي ګټې په پام کې نیول شوي دي او کنه. د امریکا د دفاع وزارت وایي د القاعده هغه غړي په شام کې وژل سوی دي کوم چې به د لویدیځ پر ضد د ترهګرو بریدونو منصوبه بندي کوله. د امریکا دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ نوښت وویل د محسن الفضلي په نامه د القاعده دا غړی د جولای پر 8 نیټه د شام سرمده سیمې ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل سوی و. د امریکا د دفاع وزارت په وینا محسن الفضلي په ټوله نړۍ کې د یو مشکوک ترهګر په توګه مطلوب و. د امریکا د دفاع وزارت یاند جیف ډیوس ویلی چې محسن الفضلی د القاعده د هغو په خو غړو د شبکې مشر و چې پر امریکا او د هغوی پر اتحادیانو او ملګرو د بریدونو منصوبې جوړولې. د القاعده دا شبکه د خراسان ډلې په نامه هم یادېږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا هدفي وژنې زیاتې سوي دي. د دې لامل څه کېدای شي؟
اوس هغې زیات سړی اوله په کوده شي او بیا د مینځه اوچتوي. اوس هغې زیات تکړه ښارونو ته راغلي دي او په ښارونو کې پر اسانتي عملیات کوي. دوی لا پوره طور باندې ختم کړی شوي نه دي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو په سلګونه کورنۍ پر کډه مجبور کړي دي. د دې بې کورسو کورنۍ یو غړی وای
ټول خلک خیمه والی څوک تان لای پراته دي، څوک همداس په ډاک پراته دي، دلته اعتماد دي، کونډې دي. دا دولت چې موږ سره دا مرسته وکړه چې موږ لازمه کې راکا کورونه رال راکا بادین لرو.
او د افغانستان د خوست بیلابیل مشران وایي له طالبانو سره په خبرو کې دي ولسی مشرانو ته لا ډیره پراخه ونډه ورکړل سي. له دې مشرانو څخه یو مشال ریډیو ته وویل
علما شته، ډیر فاضل خلک شته، قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه هم سره وندي. دا صلاحیت یې ته وسپوري نو پر اختیار سره کېدای شي هم طالبان دي تاظیرېږي، هم مخالفین نور هر څوک چې دي داوی تاظیرېږي. دا پروسه پر اختیار افغاني شي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه شننی او ځینې سندرې هم د دې ګړې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په یو شمېر سیمو کې سیلابونو په پراخه کچه مالی زیانونه رسولی دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د وخت د ټلیفون پر کرښه دی. احمد الله سهار په خیر، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
خدای دې وبخښه بوریوال کاکړ، څنګه چې تاسو هم وویل چې په ملک کې د پشکال د بارانونو چې کم شروع شوي دي، کم تقریبا شپږ ورځې مخکې چې دا بارانونه شروع شوي وو، نو د تیر زیارت د ورځې نه په چترال کې د زیات بارانونو او د هغې وروستو سیلابونو له وجې چې کوم دی یو شمېر سیمې چې کوم دي هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی وو. او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی تېر ورځ خبري غونډې ته همدا وویله چې په چترال کې شپږ شکلو چې کوم دي هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دغه شانتې نه پلونه، هوټل، د بجلی یو پاور سټیشن او کالج چې کوم دی هغه په مکمل توګه تباه شوی دی او درې کسان چې کوم دی په دې سیلاب باران نو بیا ورسته سیلابونو له وجه کوم دی هغه مړ شوی هم دی. نو صوبایي حکومت چې کوم دی هغه 44 کروڑ روپو امداد منځوري ورکړی دی چې په دې کې به 10 کروڑ روپۍ چې کوم دی دوی دوباره بحالي ځکه چې ډیر زیات پولونه تباه شوی دي دغه شان سرکونه نو دوی بحالي لپاره 3 کروڑ روپۍ چې کوم دی هغه د اوبو د سکیمونو چې کوم دی هغه د بحالي لپاره او 1 کروڑ روپۍ به په اریګیشن سکیمونو لپاره مختص کړی شوی دي. د صوبایي وزیر دا هم وینا وه چې یو شمېر کوم متاثر سیمې دي اغلتا امدادي سامان هم رسول شوی دی او اغلتا خلک چې کوم دي اغه محفوظ زینو ته لګیا دي د کورونو چې چا وران شوی دي نو اغه محفوظ زینو ته رسول کیږي. دین علاوه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او عمران خان چې کوم دي اغه به هم نن دغه متاثر سیمو دوره کوي او اغلتا به صورتحال جاج اخلي. بلخوا چې د افاتونو سرکم د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ده نو اغه هم د مشال ریډیو ته ویلو چې په سیمه کې اغه هم خپل امدادي هلې ځلې پیل کړې دي او 500 پیکټ چې کوم د خوراکي مواد دي نو هغه رسول دي او امکان دی چې نن به هغه ورسیږي او چې کوم متاثر سیمې دي نو هغه په خلکو کې دغه راشن تقسیم کی. دینه علاوه د پاکستان فوج چې کوم دی هغه هم په سیمو کې خپل امدادي هلې ځلې پیل کړې دي او د پاکستان فوج مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه د فوج ټول متعلقه ادارو ته هدایت کړې ده چې هغه د چترال او د ملک نور چې کوم سیلاب نه متاثر شوي خلک دي هغه سره د ټول ممکن اقدامات دي چټ کړي وغه سره د مرستې چې کوم دی وکړي.
احمد الله د سیلابونو د پاکستان په نور کوم سیمو کې راغلي دي د معلومات استاد؟
بالکل بالکل د ما څنګه هم دغه طرف ته راتلم چې دا په دریای سند کې چې کوم دی یعنی اباسین چې کوم دی په هغه کې تربیلې نه دی پرون سپلوي چې کوم هغه کولاوي کړي وند دغه شانتي په دی کې چې کوم دی او بوسه ته اوچته شوی او د تربیلې نه خکته چې کوم نوخار راځي او د نوخار نه اورستو بیا چې نور کوم سیمې دی کالاباغ شو نو په دغه ځینو کې د اوبوسه چې کوم دا هغه اوچته شوی د پنجاب یو شمیر سیمې چې کوم دی په هغه کې راجنپور لیا او دغه شان نور چکم ځان دي نو اغل ته اوبه کلو ته ور داخل شوی دي چې لوجه یو شمیر کلی چکم دی هغه متاثر شوی دي. خو د پنجاب صوبایي حکومت چکم دی هغه دغه متاثرین نو سره هم امدادي هلې ځلې پیل کړی دي او نه صرف دغه متاثرین محفوظ علاقو طرف ته منتقل کړي بلکې هغه بندونه یا
واړه
چکم دی نو هغه لپاره هم کار شروع کړي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې وروستیو کې وسلوالو په صوابۍ کې د پولیسو پر یوه مشر او په ډېر اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر څوکۍ برید وکړ. هلته په سوات کې هم له یوې مودې راهیسې د امن لشکر پر غړو حملې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات جاري ساتلي او ادعا کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې تاوان رسولی دی. د وسلوالو هدفي بریدونو ته په کتو پوښتنه دا ده چې آیا د ضربې عذب په نوم تر عملیاتو وروسته وسلوالو خپل ټکټیکونه یا طریقه کار بدل کړی او کنه رښتیا هم پوره تاوان ورته رسېدلی؟ پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
څو ورځې مخکې وسلوالو په سوابۍ کې د پولیسو یو مشر وواژه او تر هغې وروسته یې په ډېره اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه. له یوې مودې راهیسې په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د هدفي وژنو سلسله په داسې حال کې روانه ده چې له څه د پاسه یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او دعوه کوي چې د وسلوالو شبکې او جوړښت ته یې زیان رسولی دی. نو په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو هدفي بریدونه د څه ښکارندویي کوي؟ آیا وسلوالو خپل ټاکټیکونه یا طریقې بدلې کړي دي او که څنګه؟ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر پخوانی ویاند او پخوانی میجر جنرال اطهر عباس وایي وسلوالو د لویو بریدونو پر ځای د هدفي حملو لړۍ هم د ضربې عذب عملیاتو په نتیجه کې پیل کړي.
جو ټیکټکس انہوںنے بدلے ہیں اس کا بھی براہ راست تعلق ہے ضربې عذب.
دی وایي وسلوالو چې خپل ټاکټیکونه بدل کړي د هغې هم له ضربې عذب سره مستقیمه اړیکه ده. د همدې عملیاتو له کبله پوځ له وسلوالو سیمې خالی کړي، د هغوی شبکه او د قومندې یا کمانډ مرکز یې مات کړی دی. د هغه لقبلا وسلوال خبر شوی او په وړو وړو ډلو وشل شوی دي
چھوٹی چھوٹی ټولیوں میں دھڑوں میں بٹ گئے ہیں۔
خبریال او شنون کا اقبال خټک لا تھراباد سره هم نظر ادی خوای وس وسلوال زیات تر په خارونو کې پټ دي او خپل فعالیتونه کوي۔
اوس هغه زیات سره اول په کو دسی او بیا د مین زو چتوی او سره زیات سره خارونو تر اغلی دي او په خارونو کې پر یو شان دي عملیات کوي دی لا صورت او باندې ختم کړی شوی نه دي بلکې هغه زمو کې اعلان دي شوی دي او څنګه چې چوته مکمل راوي دي انتظار کوي
که وسلوال په خارونو کې پټ وي نو بیا آیا د هغوی پر ضد عملیات مشکلی گینا خټک زیاتوی په خارونو کې د وسلوالو پر ضد اپریشن هم ګران کار دی او هم اسانه
په خارونو کې د حکومتي نظام جړې مضبوط وي هغه ته کې سړې معلومول شي کچر دی خپل دغه نظام عملی جامع کې راولي لیکن دا هم صحیح ده چې خاص کې کچر دغه شان دغه عملیات شروع کی نو بیا دا دی چې خارونو په طرز باندې فوجي عملیات کول د دې مخنیوي لپاره هم شي ځانه چې دا اسانه خبره ده
خو د پاکستان پوز په خوانی ویاند اثر عباس هیلمن خکاری او زیاتوی چې د پخوا پرتله وس د ملکی یا سیویلین او پوزي ادارو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده چې د دې لقبل حکومت او قانون پلي کوونکو ادارې په خارونو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې تر ډیره حده بریالي معلوميږي
پامیر ساحلو له شمالي او جنوبي وزیرستان به کورسوي خلک وایي په دامنۍ پوزي عملیاتو او د کډوالۍ له وجې د ماشومانو پر ذهنونو ډیر ناوړه اغیز شوی دی د وزیرستان د ځینو ماشومانو پلرونه وایي که یو خوا د دوی ماشومان د شاري ژوند په طریقو خبر سول او بلې خوا ته په ماشومانو کې د محرومۍ احساس هم پیدا شوی دی انیس اجمل په دې اړه د وزیرستان له ځینو خلکو او د ماشومانو د خیر شګړې ادارو له کارکوونکو سره غږېدلې او دا رپورټ برابر کړی
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بے کوره شوي دي چې دا مهال د خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په ځینو سیمو کې ژوند تیروي د وزیرستان څخه بے کوره شوي خلک وایي چې د کډوالۍ ژوند یې د ماشومانو پر نفسیاتو ډیر اغیز کړی دی د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ګلنصیب وایي چې ماشومانو یې دومره په کم عمرې کې جنگونه بد امنۍ کډوالۍ او دغسې د کړاو ډک ژوند ولیدو چې د په خبره تر مرګ به د ماشومانو د ذهنونو نه لري نشي
نا چروغ لا اول کو ډیر سره میډیسنګ وی آر سے کو غوی لکا مالی چیرے مشکلات وو یا دولے دیرے گاو خام خا چی داگا تازدیر بدل شو کنا چی کیمو دی کیما زندگی دیرا کرا پا کمپیش یا پا باہر خان کے دا خام خا چی تو بی کدی نویر شیا کنا تاریخ خو نبا دیری تاریخ خو کتو بی خوولی کل دا کنا
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي بادام گل بیا وای چې د کډواله پر مهال د ماشومان او یواسي تعلیم کلتور او ژبې ته زیان ونه رسیدو بلکې د خپلې سیمې بهر ژوند کول سره په دې کې خود اعتمادي ختم شوه
دغه اتم کلا مسلسل د جنگ خبره د فوج خبره د پولیس خبره نو چې دا دوی اروي اده دوی خود اعتمادي د دوی انا هغه خو کرشه یا هغه خو ختم شوه دا زه هول زمونږ بچان چې کوم دي کنا هغه
وزیرستان سره تعلق لرونکي قدیر داوڑ وایي چې د کډوالۍ ژوند د دوی د ماشومانو په نفسیاتي توګه خو بدو دواړو طریقو سره اغیز کړی دی دی وایي چې د کډوالۍ پر مهال ماشومانو د خاري ژوند طریقې ولیدلې د خلکو د سہولتونو ډک ژوند یې ولیدونه کېدای شي چې دا ټول حالات به د دوی په ماشومانو کې هم د پرمختللو احساس پیدا کړي
په هر یو کار دنیا کې چې کېږي هغه پازیټیو او نیگیټیو دواړه اړخ ناراضي زمونږ د ماشومانو هم داسې حال لکه ډېر ماشومان داسې دي چې هغه د غریبو قرآنو سره کوم تعلق لري هغه کې داسې بچیان هم دي چې هغه لږ د معاشي غلط طرف روان دي چاغه کې بیکاری دا یا سوال کو لیا بازار کې مزدوری دا چا اور سرا به بل خو تبدیلی دام دا چې ډیر بچانو هغه شهرونو خلک کولی د لغه تعلیمي ادارې ولی درې هغه ټیلنټ ولی زونه کې دا مقابله هغه یو با ملکیاتو کې رالو
د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د کارکونکو ادارې سپار کې مشر امتیاز احمد وای چې د کډواله پر مهال ماشومان له ډیرو مشکلاتو سره مخ وي چې لوجه د دوی راتلونکي ژوند هم بیا د احساس محرومه ډکوي
تاسو غوړ په ماشومان باندې ډیر لکه مونږ چې څنګه په ماشران وي په دې باندې ډیپریشن رالو یا نو ماشوم غریب خو دای چې مسله یې ایکسپرس کول هم نشي ته بیا کنه دا پورواله نو والټ کول ملاوي کې دا ماشوم نو ارشوي دی یا دې جاړي یا خبره نه مني حالانکه دا نه ګورو چې دا څه وجه ده.
د نفسیاتو ماهره عائشه رسول چې د وزیرستان ماشومانو ته نفسیاتي روزنه هم ورکوي وایي چې د شمالي وزیرستان نه په بې کوره شوو خلکو کې تر ټولو زیات ماشومان په نفسیاتي توګه خراب شوي دي.
او ماشومان خو ډېر زیات، مطلب چې 9-10-11 مهینه چې په کور نه بهر دي، نو هغه کې دا خبره و چې مطلب ماشومانو به ویل چې موږ سکول ته ځو، کوي چې موږ سکول ته ځو. خو دا پالیسی میکرز چې دي چې موږ حکمرانان دي چې څوک دي کنه، دوی دومره پته ولګي چې مطلب دومره زیات خلک چې تاسو خپل کور نه در بدر کوي، نو هغه لپاره چې دي هغه نه پہلے ډیره مطلب پالیسی پچار دي.
عائشه رسول زیاتوي چې باید حکومت د قبایلي سیمو د بې کوره شوو ماشومانو لپاره داسې مرکزونه جوړ کړي چې دغه ماشومان د احساسې کمتري ښکار نشي او دوی د ژوند بنیادي سهولتونو ترلاسه کولو وروسته په خپلو سیمو کې د یو ښه راتلونکي لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ننګرهار ولایت په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د غنیخیل ولسوالۍ اړوند سیمو ته ورکډه سوي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې د ننګرهار اڅانګې په سلګونو کورنیو ته خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو نور سامانونه ورکړي دي. باز محمد عابد نور حاله کوي.
د تیرو سونیو په دوران کې چې د ننګرهار په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگونه پیل شوي وو، لامل یې په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه د غنیخیلو ولسوالۍ اړوند سیمو ته راغلي او تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته په سلګونو کورنیو خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات وویشل. په همدې اړه د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي سبزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تر دې دمه موږ 1030 کورنۍ موږ سروې کړې دي، موږ په نخښه کړې دي 400 کورنۍ سره موږ نن مرسته وکړه. همداسې په هر ورځ باندې د پلان مطابق چې څومره موږ ظرفیت لرو انشاءالله په سبا باندې به 400 کورنۍ نور سره موږ مرسته کوو، او هغه کورنۍ که کم یوه زموږ نه پاتې وي هغه زموږ ته په راسپرل شوو سیمو کې، نو د هغوی ته هم موږ ډاډ ورکوو چې هغوی به هم نه پاتې کېږي، هغوی به هم د هغوی ارزیابي به کېږي، د ارزیابۍ نه وروسته به د هغوی سره هم مرسته کېږي.
د بې ځایه شوو کورنیو وارثان که یو لور ته له مرستو څخه خوشحاله ول، بل لور ته یې له مرستندویه نړیوالو ادارو څخه د نورو مرستو غوښتنه هم کوله. سو تنوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
جمال دا چینو له سوالې د مامان د کډوال میاشتنه دغه شی مننه کړو، نور حکومت ته ویو چې بس مونږ ټول په دغه سپر ډاک باندې پراته یو، بل چې مونږ سره نورم راسته مو شي، کورونه نه لرو، کورونه ټول را لوسو، ټول ارز مالونه په هات شورت حساب کتاب
د زمکو او د دې بندوبست راتونه کا ټول خلک خیمه والی څوک تام نه پراته دي، څوک هم داس پر ډاک پراته دي، د اعتماد دي کونډي دي، دا دولت چې مونږ سره دام راسته وکړي مونږ لازم کې راکا، کورونه رال راکا، باندې نه لرو، دا دوه ورځې بارانو شي څوک بارانو د لاسه مریضان شوی دی، په سپټالو کې پراته در په در خاورې بسر دي.
مانو مجی صادق ده، د سپینغر ولسوالۍ پورې مربوط اوسیدونکی ما، نو دغه مرسته چې دا د فیلند لپاره شوی ده مونږ تر مرسته مننه کړو. مرستندوی ادارې چې د دوی نه غوښتنه کړو چې دوی سره مرسته وکړه. دغه کسان چې سروې شوي دي دا تقریبا 10% خلک دي، نور د سروې نه پاتې دي.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس وایي چې د اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو څخه چې کومې کورنۍ غنیخیلو ته راپکډه شوې وي، دوی پکې څه کم 1100 کورنۍ سروې کړي چې ټولو ته به یې د دریو میاشتو لپاره خوراکي توکي او د ژوند د اړتیاو لوازمات ورکړل شي. او په خبره یې چې د دوی سروې په نورو سیمو کې هم دوام لري، څومره بې ځایه شوې کورنۍ چې په نښه شوي دوی به ورته مرستې ورسوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
بل پلو د افغانستان په خوست ولایت کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړي او قومي مشران وایي کچیرې له وسلوال طالبانو سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو او خبرو اترو په بهیر کې د ولسي خلکو او مشرانو ونډه ډېره سي، نو دا به زیاته ګټه ولري. نجیب الله خیل له دوی سره غږېدلی.
د سه شنبې په ورځ د خوست د بېلابېلو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو یو شمېر استازو چې په افغانستان کې د دایمي سولې په باب د روانو خبرو اترو د څرنګوالي په باب یې خپلو کې ناسته کړې وه، له یوې خوا د بهرنیو مداخلو په بندولو ټینګار وکړ او بل لوري ته یې په دې مذاکراتو کې د ولس د ونډې د ډېرېدو غوښتنه وکړه. قومي مشر سخی جان سرحدی مشال را ریته ول چې
ولس زیات تعداد خلک دي چې هغه 10 میلیونه نفوس لري، په هغه کې علما شته،
ډیر فاضل خلک شته قومي متنفذین خلک کې دي چې کومونه بسر وندې دا صلاحیت ته وسپوري نو پر اختیار را کېدای شي هم طالبان دې تاذیریږي هم مخالفین نور هر څوک چې دي دا وی تاذیریږي دا پروسه پر اختیار افغاني شي خو په دې شرط چې پر اختیار سره لکه څنګه کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی وې دا خبره دا پروسه افغاني شي بهرنی دولتونه د سیمې دولتونه دا ټول لوستنه وخلي او د زړه تل نه کومک سره وکي
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ستوري لمړنۍ او مستقیم خبري د جولای میاشتې په اومه د اسلام آباد په مری کې وشوي مدني فعال او ژورنالیست زید شانګر وایي چې د سولې پروسه او خبرې اترې باید داسې پر مخ لاړ شي چې ټولې ښکېرې خواوې پکې ځان وویني
د سولې راتګ یا د طالبانو سره هوکړه باید په دې منجر نشي چې دلته داخلي اختلافات راوپاروي په افغانستان کې اوس داسې حرکتونه مشاهده کیږي چې یو ډول دوی ځانونه د سولې له پروسې نه بهر ویني
د سمون انجمن مشر یوسف انتظار وایي چې ځینې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې سره تر هغه چې د دوی غوښتنې ترسره نشي رښتینی همکاري نه کوي
زه فکر کوم چې زموږ همسایه ځوانان مطلق اکثریت دي هم شرن یو شمېر نور هیوادونه هم شته په نړۍ کې چې دوی لیواله نه دي چې په افغانستان کې سولې امنیت درمنځ شي او د سولې رامنځته کېدل د پاره په هیواد کې دوی یو شمېر غوښتنې لري چې هغه غوښتنې زموږ د هیواد د ملي ګټ سره پټه کار کوي
د خوست یو تن قومي مشر حکم خان منګل وایي چې د ولسمشر غنی غوښتنې د ولس هیلې دي خو شرط دا دی چې دا هیلې او هلې ځلې نتیجه ورکړي
د افغانستان ټوله ګټه په سولې کې ده کدي مشر دو کدي کونډه دو کدي سپینګيري دو کدي حکومت په سطحه ده خو موږ د افغانستان د ولسمشر سره چې کومې خبرې کړې دي خېما کلی خبرې کړې دي خو خدای دې وکړي چې وشي
په خوست کې د همکارۍ شوراغړی شاه جهان عزیزی وایي چې ډیر کله په دا ډول څرګندونو افغانان تیرستل کیږي نو په دې لحاظ باید افغان حکومت دا پروسه ډیره په دقت او فکر پر مخ بوزي
بیا هم په میک په داسې لار روان نه کړو چې بیا په خپلمنځي جنگی نه وي او افغانان بیا سره قتل وو دا مورد باید دولت ښه دقیق وي
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار هم مشال راډیو ته ویلي چې د سولې د خبرو د ځای په اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې د مذاکراتو لپاره احتمالاً چین، پاکستان او قطر هیوادونو نمونه یاد کړل خو خیو بلله که دا مذاکرات په خپل افغانستان کې وشي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوسم د دې خبرونې په دې برخه کې د هارون بچا په شخ کې وسندر اورو
کوم سندری را تراوڑا جن کوم سندری را تراوڑا جن کوم سندری را تراوڑا جن کوم سندری را تراوڑا الوزما 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 وزر را تراوڑا زریرا تراوڑا او شوم شوم سنزریرا تراوڑا شوم شوم سنزریرا خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا کسی دلری را تراوڑا سو کسی دلری را تراوڑا الوزما 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 وزر را تراوڑا الوزما وزر را تراوڑا تو جون کوم سندر را تراوڑا جون کوم سندر را تراوڑا
تاسو مشال ریډیو اوري او وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوی د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د خبر پښتونخوا او کابلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر سیمو کې راغلو سیلابونو په لسګونه زره خلک اغیزمن کړی دی. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی د سې شنبې په ورځ نوښته په پېښور کې خبري اعلان تویل چې یوازې د صوبې په چترال ضلع کې 300,000 خلک اغیزمن شوي دي. د ویلي چې د پلونو د لمنځه تلو له کبله د دې غرنیو سیمو له نور صوبې سره راسه درسه پرې شوې ده. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په لوګر کې پرمنتی پوستا د هوایی برید له امله خواشینی څرګنده کړې ده. امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ نوښته د دې پیښې په اړه په خبر پاڼه کې ویلي دوی په دې ډیر خواشینی دي چې د افغانستان د ملي اردو عسکر وژل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې موږ د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼو او د ټپیانو د ژر رغېدو هیله لرو. د افغانستان د ننګرهار کې د سره صلیب نړیواله اداره به نن په هغو کورنیو کې مرستې وویشي چې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بې کوره سوي دي. دا کورنۍ د ننګرهار ولایت له یو شمیر سیمو د غنیخیلو ولسوالۍ شاوخوا په سیمو کې پرتې دي. د ننګرهار د سرې میاشتې مشر ننګیالي یوسفزي له دې کورنیو سره د مرستو په اړه نن مشال ریډیو ته تفصیلات ورکړل. امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پاوز له پخوانیو غړو غشتنه کړي چې له ایران سره د ایټمی تړون ملاتړ وکړي. ولسمشر باراک اوباما د سرګندونې د سې شنبې په ورځ په پیټسبرګ کې د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو چارواکو ته په وینا کې کړي دي. د ویل له ایران سره تړون د امریکا د ملي امنیت ساتلو لپاره لا نوره هوښیار او ذمہواره لار ده. تاسو مشال ریډیو او اوس بم لارسو د اسلام آباد پر لور اول تبو ګروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کم موضوعاتو باندې اداري خبري کړي دي. د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان د ورسپانې لوستې دي.
مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې چترال کې طوفاني بارانونو او د سیلاب تباکاریانو له وجې تر اوسه پورې 400 کلی متاثره شوي دي. د پاکستان پوز او ضلع انتظامي لاړخه امدادي هلې ځلې روان دي، خو چې څومره کوشش هم وکړی شي د دې امدادي هلو ځلو نیمګړې پاتې کېدل فطري امر دی. ادارې لیکي چترال کې هنګامي حالاتو باندې قابو موندلو لپاره نه خو کارآمد مشینري شته او نه ضلع انتظامي سره سبل متبادل انتظام. په داسې حالاتو کې په اصلي توګه د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې له پکار ده چې خپله پوره تیاري سره ادارې مخکې لیکي چې صوبایي حکومت له په ماهرینو مشتمل یو ډله چترال ته لیږل پکار وي چې هلته د حالاتو جاج واخلي او د خپلو سفارشاتو په رڼا کې یو حکمت عملي جوړ کړي. ادارې وایي چترال کې دا وخت چې کم صورتحال دی نو ضرورت د دې خبرې دی چې کومه تباهي وشوه چې په فوري توګه امدادي اقداماتو کې تیزوالی راوستی شي او د نقصاناتو یو رپورټ دی جوړ کړی شي. ادارې اخیر کې لیکي تر اوسه پورې چې څومره امدادي سامان چترال ته لیږل شوی دی هغه ناکافي دی. صوبایي حکومت د سر نور امداد هم شروع کړي او تفصیلي جایزې نپسته د نقصاناتو ازالی لپاره معقول رقم ورکړی شي. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې په کراچۍ کې د اختر په ورځو کې کچرته په مختلفو پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. نو هلته خبره دا مخې ته راغلې ده چې د سفوره د پیښې تحقیقاتو کې پرمختګ شوی دی او د دې پیښې ککر ټول غټ وسلوال نیول شوی دي. ادارې لیکي په تیرو څو ورځو کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې هم سیوا شوي دي او د اختر په موقع په کراچۍ کې د 80 روپو خریداري هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي دا خبره دې اړخ ته اشاره کوي چې کراچۍ کې نه صرف امن بحالیږي بلکې کاروباري هلې ځلې هم شروع شوي دي. ادارې په وینا اوس ضرورت دا دی چې دا هلې ځلې په ځای ساتل دي او د اختر نه پس هم د امن او امان صورتحال کابو کې د ساتلو ذمېواري د قانون نافذ کوونکو ادارو ده. ادارې اخیره کې لیکي که د کراچۍ حالات نور هم ښه کېږي نو کاروباري هلې ځلې به نور هم زیاتېږي او سیاسي ګوندونو له د کراچۍ امن لپاره په یو ځای کار کول پکار دي. سیاسي اختلافات په خپل سي خو د ټولو ایجنډا د کراچۍ امن پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورسپانو مقالو تکتنه کړې ده. نیشنل انټرست د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی دي چې آیا دا خبرې اترې به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او که نه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ پرسوي تړون بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالۍ ودروي. د دې دواړو مقالو تفصیل له یو لنډې دمې وروسته. نیشنل انټرست د لیکنې په فایل کې کاږي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو واستازو تیرونه د پاکستان په مری شارګوټ کې په لومړي ځل مخامخ خبري وکړي. ورسپانې لیکي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر لملاتړ داسې ښکاري چې د خبرو اترو په افغانستان کې د سولې ټینګښت هیله پیدا کړې ده. د نېشنل انټرست په لیکنه داسې ښکاري چې ټول افغان طالبانو د سولې د ټینګښت لپاره د یو هڅې پریکړه کړې ده او لامل یې شایي دا وي چې د پاکستان پوځ اشاره ورکړې وي. ورسپانې لیکي افغان طالبان په افغانستان کې په جګړه بوخت دي خو پاکستانی پوځ د پېښور او کوټې شورا او حقانی شبکې غړي دې ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. افغان چارواکي وایي چې دې خبرو اترو ته د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور او قطر دفتر ملاتړ ترلاسه دی، خو ځینې رپورټونه بیا وایي چې د عبدالقیوم ذاکر غوندې قمندانان د طالبانو لخوا له افغان حکومت سره د خبرو اترو مخالف دي. ورسپانې لیکي پاکستان شای له دې کبله طالبانو ته ویلي وي چې په خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دې ډلې یا خود ویشل کېدو او یا هم د پاکستان ضد تګلارې خپلولو ویره وه. د نېشنل انټرست په وینا خو بیا هم په مری شارګوټ کې سوي خبرې اترې د پاکستان او په ځانګړې توګه پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د روغې جوړې په اړه یو ښه ګام دی. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په یو مقاله کې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پر سوي تړون بحث کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي د دې تړون هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو ترلاسه کولو سیالي مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکي په منځني ختیځ کې د ایټمي وسلو د سیالۍ مخه نیول کېږي او بل پلو عربي هیوادونو ته وسلې ورکول کېږي. ورځپاڼې لیکي له ایران سره د لاس لیک سوي تړون بل هدف دا هم دی چې پر ایران د ایټمي وسلو جوړولو لارې وتړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په عین حال کې ایران د بندیزونو لرې کېدو له کبله 150 ارب ډالر ترلاسه کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاری سوزان رایس ورځپاڼې ته ویلي چې دا پیسې به د ایرانی ولس پر ژوند او د دې هیواد پر اقتصاد ولګول سي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران اټمی تړون عملی کړي نو شایي په راتلونکو شپږ میاشتو کې ورباندې د لګیدلو بندیزونو لرې کولو بهیر پیل سي. د خبره جانکاري له امریکا غږ رادیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. دوی ویل اول باید د امریکا کانګرس هم دا تړون منظور کړي چې د عملي کېدو بهیر یې پیل سي. د ایران او نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانې میاشتې پر 14مه ایټمی تړون لاسلیک سو چې په نتیجه کې تهران ایټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به یو ورباندې اقتصادي بندیزونه نرمول کیږي. د مرکې مهمه برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره شوی اټومي تړون عملي کړي نو ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې ورباندې د غرب لګیدلو بندیزونو لرې کولو عمل پیل شي. له امریکا غږ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل خو په دې برخه کې ایران ته ځینې کارونه کول پکار دي. دا وایي ځینې کارونه دي چې ایران او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته کول پکار دي او هغه موضوعات باید حل کړل شي. نو چې ټولې ستونزې هوارې شي نو بیا به په بندیزونو کې نرمي کیږي. نو خای په دې کې شاوخوا شپږ میاشتې وخت ولګي. اصلا دا ګرانه ده چې کره وخت وټاکل شي ځکه چې دا په دې منحصره ده چې څه کیږي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې د ایران اټومي تړون پر قرارداد د رایه چونې په اړه جان کیری وویل د نړۍ ځواکمنو هیوادونو په تړون د باور ښکارندوی وکړه. دی وایي د دې رایه چونې معنی دا ده چې خلک هیله مند دي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې تحول یا بدلون را روان دی. د امنیت په شورا کې هیوادونو د تړون په حق کې رائے ورکړه. هغوی په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو هیوادونو ترمنځ د سلانامې په ملاتړ رائے ورکړه، او زه فکر کوم چې دا پر هغه تړون د باور ښکارندوی کوي او دا د ایران او ګرد نړۍ د راتلونکي په اړه د امید یا هیلې څرګندونه کوي.
For the future, for Iran, for the rest of the world.
جان کیری ویل د امریکا کانګرس دوه میاشتې وخت لري چې له ایران سره د شوی تړون په اړه رائے ورکړي، او که کانګرس دا تصویب یا منظور کړ نو بیا به د دې عملي کېدل پیل شي. د ده په وینا همدا وجه ده چې د سپتمبر میاشت به ډېره مهمه وي. کیری ویل په بشپړه توګه د تړون له عملي کېدو سره به د ایرانی ولس د ژوند معیار لوړ شي.
I think that if the deal goes through and is fully implemented.
دا وایي که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو د ایران ولس به د ژوند ښه معیار او د هغو بندیزونو د لری کېدو شاهد شي چې د کاروبار، سوداګرۍ، پانګونې او نورو داسې شیانو مخه یې نیولې. نو که تړون په بشپړه توګه عملي شي نو ډېر ښه کارونه به وشي. کیری ویل دوی په خبرو کې یوازې اټومي موضوعاتو ته توجه ورکړه. د ده په وینا د نړۍ ځواکمنو هیوادونو که پر نورو موضوعاتو خبرې کړې وای نو ښایي تر لسو کلونو خبرې روانې وای. کیری په ایران کې د بشري حقونو د سرغړونو موضوع ته په اشاره زیاته کړه چې امریکا به یقینا هیڅکله په ډیموکراسۍ او د خلکو حقونو او بشري حقونو باور پرې نه کړي او تل به د دې لپاره درېږي.
پامیر ساحلو، روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ اوکراین کې د مسافرو الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنو کې خپل کردار ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د هالینډ په ګډون څلور هیوادونه د دې الوتکې د راغورځېدو د پیښې په اړه پلټنه کوي. په دې الوتکې کې په لسګونو کسان وژل شوي وو. ملیحا میرزاده د دې مقالې تفصیل وړاندې کوي.
روس له ملګرو ملتونو غواړي چې په ختیځ یوکرین کې د مسافرو الوتکې د راپریوتلو د پیښې په تحقیق کې خپل لا ګړندی رول ولوبوي. د جولای په 6 نیټه په ملګرو ملتونو کې په وړاندې شوو تجویزونو کې روس نه یوازې د غرب لخوا د پیښې ذمهوارو خلاف د کاروایی لپاره د ملګرو ملتونو د یو عدالت د جوړېدلو د غوښتنې نه انکار وکړ، بلکې د پیښې د پلټنې په روان طریقه کار هم پوښتنې راپورته کړې دي. دا وخت هالینډ او نور څلور هیوادونه د MH-11 تیارې د راغورځېدلو د پیښې تحقیق کوي چې پکې سپاره ټول 2 نوي مسافر وژل شوي وو. د روس لخوا دا ګام تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د پلټونکو د رپورټ ځینې برسېره شوې برخې ښایي چې په ختیځ یوکرین کې د جهاز د راپریوتلو د پیښې مبینه ذمهوار روس پلوه بیلتون پال دي. روس او بیلتون پال له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې الوتکه یوکرینی جنګي جهاز راغورځولې وه. د جولای پر 6 نیټه د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې پر روسي وړاندیزونو بحث وشو. روس د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون نه غوښتنه کوي چې کونسل ته دې په 2 هفتو کې دننه یو رپورټ وړاندې کړي چې پکې د پیښې د پلټنو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د لا زیات رول لوبولو لپاره لارې ټاکل شوې وي. روس الوتکې د پیښې ذمهوار د محاکمه کولو ترڅنګ د پیښې د پلټنو لپاره د ملګرو ملتونو د یو خاص استازي د مقرر کولو غوښتنه هم کوي. د روس لخوا په وړاندې شوو تجویزونو کې د پیښې اصلي وجوهات معلومول د ذمهوارو خلاف کاروایی لپاره ډېر مهم ګرځول شوی دي. د تجویزونو مسوده وایي چې د نړیوال ملکی هوایي چلند اداره په پلټنو کې زیات ښه کردار ادا کولی شي. په مسوده کې اندېښنه ښودل شوې ده چې د هالینډ لخوا د پیښې پلټنې د ځنډ ښکار شوي دي او په طریقې کار کې هم شفافیت نشته چې په نتیجه یې منفي سرات پریوتې شي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چرکین د بندو دروازو تر شا د مسودې د لیدلو وروسته ویل چې په دې اړه ښې خبرې وشوې او زیاته کړه چې په دې به بحث ته دوام ورکوي چې آیا سلامتی کونسل په دې ټوله معامله کې ګټور رول لوبول جاری ساتلی شي که څنګه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو هلې ځلې او د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ایسارېدو په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې په یو مقاله کې څېړلې دي. زموږ همکار شاهین بډیری دا مقاله لوستې او لنډیز وړاندې کوي.
د روان کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غني ولسمشر اوباما په دې خبره آماده کړې وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې دې تادی نه کوي، ځکه چې د طالبانو د بیا راوچتېدو د مخې نیولو لپاره دا مهمه وه چې ځواکونه خپل کار لا دوام ورکړي. خو اوس ولسمشر غني د امریکایي ځواکونو د ایسارېدو په اړه دا دلیل ورکوي چې د داعش وسلوره ډله د هیواد امنیت ته یو خطر دی او مخکې د دینه چې خپل ځان نور اوغځي باید مخې ونیول شي. فورن پالیسی مجله د امریکایي ځواکونو د مشر جنرال مارټن ډیمسی له خولې لیکي چې ولسمشر غني دا باور لري چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه دې د جنوبي ایشیا د هیوادونو په کچه وشي او یوازې د دې مرکز د افغانستان نه. پرځای د دې چې ولسمشر غنی د هغه جنگ پاړه مرسته ترلاسه کړي کوم چې اوس د ناټو په هیوادونو کې هیر کړل شوی دی، هغه د داعش ډلې په شکل کې هغه جنگ ته اشاره کوي د کوم په اړه چې غربي نړۍ فکرمند ده. سپینې ماڼۍ لا تر اوسه د ځواکونو د راویستلو د عمل په اړه د داعش وسلوالې ډلې د هلو ځلو ذکر نه دی کړی. وایي ولسمشر اوباما د خپل واک د دورې پای ته د رسیدو نه وړاندې د ځواکونو د راویستلو پلان لري، خو ولې د اوباما انتظامیه یو لوړپوړي چارواکي فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د هلو ځلو نه خبر ده او سار کوي چې د دوی راوچتې دل به د سیمې په امنیت سلوي اغیز ولري او کنه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست، اوس به هم د یو سندرې پر لور لاړ شو.
My dear.
تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان ډان ورسپړنې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مری شارګوټي کې د سو خبرو اترو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي د مری شارګوټي خبرې اترې څه وړو کې پرمختګ نه دی، بلکې لدې سره په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل په رسمي توګه پیل شو چې د طالبانو مشر ملا عمر یې هم پخلای وکړ. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د ډان ورسپانې د مقالې لیکوال معید یوسف په واشنگټن کې میشت بهرنیو چارو کارپوه دی. دی وایي په مری شارګوټي کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سو خبرو اترو د هغو څېړونکو اندازې غلطې ثابتې کړې چې ویل یې د ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د بیا پخلاینې تګلاره نور د مرګ سا اخلي. د لیکوال په وینا دا خبره شایي د نه منلو ده چې ګواکې د اشرف غنی په غوښتنه به پاکستان له طالبان سره د خبرو اترو زمینه برابره کړي، خو د ده په خبره اسلام آباد داسې وکړل. لیکوال زیاتوي له دې ګامه دا خبره جوتیږي چې پاکستاني اسټبلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې اشرف غنی هغه کس دی چې ښه ملګری کېدلای سي، او بل دا ویره هم ده چې چرته په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي نو د هغه اثر به پر پاکستان هم پرېوځي. محمد یوسف زیاتوي چې د مری خبرو اترو تر ډیر حده د پاکستان په اړه د خلکو په ذهنونو کې موجوده معما حل کړه، او واضح حسوات چې تر پر دې شاته ډیر څه روان دي چې په اړه موږ ډیر لږ معلومات لرو. لیکوال زیاتوي چې د افغان طالبان پر ضد د سختو ګامونو په اړه د پاکستاني پالیسي جوړونکو تګلاره اړینه نه وه، بلکې دوی دا فکر کولای چې د راضي کولو پالیسي به کار وکړي. د په خبره د مری خبرې اترې څه وړه خبره نه ده، بلکې دا د بیا پخلاینې د عمل یو رسمي پیل دی چې ملا عمر هم په ښکاره تصدیق وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د فاریاب ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي شایي په یو اونۍ کې دننه په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل سي. د دوی په وینا که څه هم تر دې وړاندې هلته ځینې هدفي عملیات سوي او امنیت یې تر یو حده ښه کړی دی، خو بیا هم داسې عملیات په کار دي چې هلته وسلوال له منځه یوسي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
دا سه تمه کې د شی په فاریاب ولایت کې به د پراخو پوځي عملیاتو په پیل سره په دې ولایت کې هغه غواخونه چې وسلوالو مخالفانو یاد ولایت ته متوجي کړي لري او د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې به خوالي راشي، خو تر اوسه یاد عملیات نه دی پیل شوی. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس دې مسلې ته په اشاره وویل چې ممکن دا عملیات په راتلونکي اونۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په ورتګ سره پیل شي. سید عبدالباقی هاشمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو لپاره څو محدود عملیات ترسره شوي او په دې سره د فاریاب په امنیتي وضعیت کې تر یو حده ښه والی هم راغلی.
از نظر ما نامدن جنرال سید دوستم
است. زما له نظر د جنرال دوستم نه راتک دی، هغه اوس مهال په جوزجان کې دی، نن او سبا کې فاریاب ته راځي. ولسی پسند کوونکي چمتو دي، امنیتي چارواکي ټول منتظر دي څو هغه راسي. ورسره به د فاریاب ولایت په ټولو سیمو کې پراخ تصفیوي عملیات پیل سي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د دې ولایت د المار، قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو ځینې ستراتیژیکي سیمې اوس هم د وسلوالو مخالفانو په واک کې دي. په دې وروستیو څو میاشتو کې له بدخشان، کندوز او سرپل وروسته فاریاب هغه ولایت دی چې وسلوالو مخالفانو پکې په حکومتي تاسیساتو خپلې حملې زیاتې کړې چې له دې سره وسلوالو مخالفانو د دې ولایت ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې. دا په داسې حال کې ده چې په فاریاب کې له جګړو وړاندې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي یاد ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې خلکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ښه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي تر اوسه په دې ولایت کې یو شمېر واړه عملیات ترسره شوي او حکومت به اجازه ورنه کړي چې وسلوال مخالفان په دې ولایت کې مرکزونه جوړ کړي.
هدف چې د فاریاب د خلکو په غوښتنه ټاکل شوی و، معنی ده چې په فاریاب کې باید دښمن له منځه ولاړ سي. فاریاب باید په داسې ځای بدل نه سي چې هلته دښمن تګ راتګ وکړي او یا د اوسېدو مرکزونه ولري.
د امنیتي چارو کارپوهان وایي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمالي ولایتونو کې ښه نفوذ لري او د مخالفانو په له منځه وړلو کې ښه رول لوبولی سي. د دوی په باور د ملي وحدت حکومت لوړ پوړي چارواکي باید د افغانستان په ناامنو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد ګډ او جامع پروګرامونه جوړ څو د هیواد امنیت له دې ناوړه وضعیت څخه ښې خواته حرکت وکړي.
د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې اروپایي ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند په څیر پر دوی هم د میوو او سبزیانو نورو هیوادونو ته د لیږلو په برخه کې بندیزونه لګیدلی سي. له پاکستانه نورو هیوادونو ته د امون وړونکي وایي که حکومت دې مسلې ته پام ونه کړي د هیواد تجارت ته به زیان ورسیږي. انیسا اجمل تفصیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي تیر کال اروپایي ټولنې د هند پر ځینو میوو او سبزیانو بهر هیوادونو ته له دې وجې په وړلو بندیز لګوه چې په دغه خوراکي موادو کې یو قسمه ماشی او مچان موجود وو. اروپایي ټولنې پاکستان ته هم داسې قسمه خبرداری ورکړې ده. مقالې بیا د پاکستان لخوا اروپایي هیوادونو ته د امونو د برامداتو یا وړلو په اړه لیکلي دي. پاکستان د 2013 کال په ګرمیانو کې 1,02,000 ټنه امونه بهر هیوادونو ته لیږلي دي او د تیر کال په ګرمیانو کې بیا 9,000 او 100 ټنه امونه لیږلي دي. د امونو په ټول برامدادو کې شاوخوا 15% برخه د اروپایي بازار وي چې د مقالې په خبره دا برخه د منافع له لحاظه زیاته ده. په پاکستان کې د امونو برامداد کوونکي کسانو کې اندېښنې زیاتېږي چې د حکومت لخوا ار یوه لاپروایي یوه لویه ستونزه جوړول شي. مقاله لیکي که په پاکستان هم د هند په څیر د میوو او سبزیانو په برخه کې بندیز ولګول شو نو هر کال ورته په میلیونونه ډالره تاوان رسیدل شي او بیا به د هیواد د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره تر ډیره وخته پورې انتظار باسي. مقاله لیکي د اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو وروستو اروپا ته د پاکستان لخوا د نورو سامانونو برامدادو ته هم زیان رسیدلی شي. اروپا په تجارتي توګه د پاکستان لپاره یو لتر ټولو لویو مارکیټونو کې راځي. مقاله د دې مسئلې د هوارولو په اړه لیکي چې د سرمایه کاری چارواکي او حکومتي ادارې د دې ذمہ وار دي چې نور هوادونو ته د وړونکو سامان د معیار جانچ پړتال وکړي ځکه چې د حالات تر هغې نشي سمېدلې تر څو چې د فارمونو په کچه سرمایه کاری نوي شوي. تیر کال د بوټو د تحفظ ادارې اروپا ته د وړونکو سامان لپاره د ګرمو اوبو په ذریعه د جراثیمو ختمولو کار لازم ګرځولی وو. د ګرمو اوبو په ذریعه به د میوو ماشی او مچانو خطره تر حد ختم شي. خود اداري تر مخه دا د ماشو مچانو په پوره توګه د ختمېدو ضمانت نشي ورکولی. برامداد کوونکي وایي چې د پنجاب او سند حکومتونه د فارمونو په کچه د دې مسالې د هوارولو لپاره ډیر کم کار کوي. د مقالې په خبره په پاکستان کې د سند او پنجاب صوبو څخه تر ټولو زیات نور هوادونو ته امونه لیږل کیږي.
اوس هم د سلام پښتونخوا په وروستۍ برخه کې د نسیم هاشمي په ژغ سندره اورو.
لره کاغم ناجی لره کا لره کاغم نا واجل سنگ شوے میں درتا ولچی بنگڑی لرے کا تول پما مات میں درتا ولچی بنگڑی لرے کا تول پما مات لرے کا غم ناجی لرے کا لرے کا غم نا لرے کا غم ناجی لرے کا لرے کا غم نا میں درتا وچی بنگڑی لرے کا تول پاما ماتو میں درتا وچی بنگڑی لرے کا تول پاما
واجلے سنگ شوے میں درتا ولچے بنگڑی لے رکھا ٹول دے پا ماما کو میں درتا ولچے